نکیږي. د اروپایي پارلمان مشر ډیوید ساسولی د 55 کلونو په عمر مړ شو. د هغه ویان ویلي چې نوموړي نن وختي په ایټالیا کې د روغتون دننه سا ورکړه. پرون د جنوري 14 اروپایي پارلمان تایید کړی چې مشر یې د ډسمبر له 26 نیټې راهیسې په روغتون کې دی. ساسولی له 2009 کال راهیسې د اروپایي پارلمان غړی وو او په 2019 کال کې د دغه پارلمان د مشر په توګه وټاکل شو.
ځوان فکر له ازادي راډیو نه
د ځوان فکر د خبرونې درنو اوریدونکو سلام. په افغانستان کې ځوانان لګړنو محدودیتونو سره مخ دي. په خو هم ډیرو شکایت کاوه چې د انتخاب حق ترې اخیستل شوی او حتی د پوهنځي د رښتې او د ژوند د ملګري د انتخاب حق هم نه لري. تازه دا کیسه د ځوانانو تر وېختو او جامو هم را رسیدلې. په دې وروستیو کې ځینې داسې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې طالبانو په محضر کې د ځوانانو وېختان خړایله او ویډیو یې ترې کوله. داسې راپورونه هم خپاره شوي چې طالبان د ځوانانو موبایلونه ګوري چې څه پکې دي. طالبانو په ډیرو مواردو کې دا پیښې رد کړي خو په ځینو کې یې ویلي چې دا کار یې د ضرورت په اساس کړی. د یادونې ده چې طالبانو څو ځله د ګیرې، وېختو، موسیقي ناورېدو، جامو او ځینو نورو هغو مسایلو اړوند سپارښتنې هم کړي چې ځوانان یې د خپل شخصي ژوند مسایل بولي. په روانه خپرونه کې په همدې اړه بحث کوو چې آیا دا څه چې اوس کېږي دا د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله ده که نه، که دا ولې د ځوانانو په شخصي ژوند کې مداخله کېږي او د دې مداخلې پایلې به مثبتې وي که منفي. همدا ډول په حل لارو به هم وغږیږو. د خپرونې میلمانه مو لیکوال او دیني عالم مولوي رحمت الله اندړ، مدني فعال خانولي عادل او په کابل کې د پوهنتون محصل سمیع الله سعادت اریوبي دي. خپلو میلمنو ته خراغ لاست وایو. اندر سه پایل به لتاسې وکړو، دغه څه چې اوس روان دي آیا دا د ځوانانو په ژوند کې په شخصي ژوند کې مداخله بولی که نه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. لومړی تاسو ته هم درنګ دي بحث ټول درنو ګډنوالو ته اوریدونکو ته سلامونه ونې کې هلی وړاندې کوم.
وعلیکم السلام.
دی شخصی ازادي یا فردی ازادي په ټولنه کې په د اسلام په مبارک دین کې تعریف شوی ده او فرد آزاد دی. سره له دې چې هر ازادي محدودیتونه لري، معیار لري، اندازه لري، همدغسې فردي ازادي هم همدغسې دی. خو تر دغې اندازې پورې محدوده شوې نه ده چې یو فرد د دومره منحصر سي یا د یو فرد په چارو کې د دومره مداخله وسي چې دغه ویښتان دي ور واخیستل سي یا دغه په جامو باندې د نیوکه وسي په داسې حال کې یا په نورو داسې وړو مسایلو باندې چې هغه بیخي تر یو فرد پورې په شخصي لحاظ باندې تعلق ساتي. د فردي ازادي اصلا کومه ټولنه کې چې فردي ازادي موجوده نه وي په هغې ټولنه کې به هر وخت هلته استعدادونه یا فکرونه باندې وزل کېږي، ځکه هغه هیڅ حق نه لري چې د یوې مسلې اړوند د یوې مسلې په اړه باندې عمومي نظریات بېخي له سره څوک اوري نه، حتی ایتا په چارو کې مداخله کېږي. یعنی ته خو د نظر حق نه لرې، د نظر پوښتنه له تا نه، د نظر پوښتنه نه کېږي له تا نه، د تا نظر او رایه اورېدل کېږي نه، بلکې لا په چارو کې د مداخله هم کېږي. په دغه اوسنیو حالاتو کې چې دا کوم موږ وینو، دغه رښتیا هم د یو انسان په هغه بیخی حرم ته ورنوتل دي. د یو انسان هغه فردي ازادي داسې محدودول دي چې هغه دین هم داسې نه وایي. زه بیخی یو لنډ مثال وایم. که طالبان دا کړنې د دې په خاطر باندې کوي چې ګواکې دوی امر بالمعروف کوي یا نهی عن المنکر، یعنی په نیکه لاره باندې امر کوي او له بدې لارې خلک راګرځي، امر بالمعروف هم په هغو مسایلو کې اصلا نسته چې هغه اخلافي مسایل وي. هغه مسایل خو چې بیخي واړه یې په هغه کې بیخي امر بالمعروف شته نه. ما مطلب له اختلافي مسایلو نه دا دی چې هغه مسایل چې علما پکې اختلاف کړی په جواز او په نه جواز کې، په هغې مسایلو کې امر بالمعروف نشته دی. څوک داسې نشي ویلای سي زه امر بالمعروف، ځکه په هغې مسله کې هغه امر بالمعروف نزاع ته وځي، ځکه ځینې علما یو قول اخلي او ځینې علما بل قول اخلي. د ویښتانو مسله نهایت زیاته عادي مسله ده، او دلته کشکې یوازې د ویښتانو مسله وای. دلته خو د سړک په سر باندې د یو چا ویښتان ورکمول یا د جزا په ډول باندې یا په هر ډول باندې دی هغه هغه عزت النفس ته په درنښت باندې نه دی کتل، نه دی. او عزت النفس د انسان یو مهم اړخ دی، چې د انسان د عزت النفس باید څومره خیال وساتل سي. دغه روان وضعیت دا اصلا نه دینی دی او نه انساني دی، دی یو مطلق آزاد انسان په وړاندې باندې.
مننه عادل صاحب، مخکې مو یادونه وکړله، ولې په 2022 کال کې لا هم ځوانان له محدودیتونو سره مخ دي؟ هغه که په کور کې وي، که په ټولنه کې وي، که د حکومت لاړخه وي، ولې په دوی باندې دغه محدودیتونه لګول کیږي؟ یعنی فکر کیږي چې په دغو محدودیتونو لګولو سره به ځوانان ښې لارې ته برابر سي، که څه کیسه؟
سلام تاسو ته، د ازادي راډیو ټولو معززو اوریدونکو ته سلامونه. اصلی خبره دا دی چې په تیرو شلو کلونو کې ځوانانو داسې څه زده کړي چې هغه تیرو نسلونو نه وزده. په تیرو شلو کلونو کې داسې څه ټیکنالوژي دومره پرمختګونه کړي دي چې ځوانان په آنلاین ډول ښوونکي لري، استادان لري، له یوټیوب نه استفاده کوي، له ګوګل نه استفاده کوي، په مجموع کې له انټرنیټ نه استفاده کوي. ډېرې ابتدایي دینی پوښتنې له ملانه نه کوي، هغه له ګوګل نه کوي، له یوټیوب نه کوي، او د نړۍ له سترو علماو سره په یو څو ثانیو کې شریکولی شي. همدارنګه ضرورت والدینو ته کم سوی دی. مثلا ډېر هغه څه دي چې پخوا به ځوانانو یا ماشومانو له والدینو زده کول، د ملا د کلي د جومات ملانه به زده کول، د مشرانو نه به زده کول. اوس د هر چا په موبایل کې، د هر چا په تلیفون کې عالم دی، جاید عالم دی، ډاکټر دی، قوي ماهر ډاکټر دی، روانشناس دی، قوي روانشناس دی. په همدې ډول د ټولنیزو علومو په برخه کې چې دوی ته نصیحتونه وکړي علما دي. متاسفانه چې دا واقعیتونه د ټولنې دي. ولې بل طرف ته تریخ واقعیت دا دی چې هغه خلک چې د دغه څه نه چې ځوانانو استفاده کړې، د دوی نه استفاده نه ده کړې، که هغه مشران دي، که هغه حکومتیان دي، که هغه طالب صاحبان دي، که هغه ملا صاحبان دي، هغو داسې توقع لري چې مونږ چې څنګه ژوند کړی او په مونږ چې کوم محدودیتونه وو، ځوانان دې هم زمونږ په څیر ژوند وکړي. دلته د ډېره د افسوس خبره ده چې دوی په دې باندې نه پوهېږي، یا ځان نه پوهېږي، یا دغه درک نه لري چې زمونږ په زمانه کې دغه پرمختګونه کم وو یا نه وو، او په اوسنۍ زمانه کې دغه پرمختګونه شتون لري. او شل کله راتلونکي به عین مسله وي. اوسنۍ ځوان نسل به که درک قوي ونه لري، له همدغه چې ستونزې سره به لاینده ځوانانو نوي ځوانانو سره مخ وي. په همدې اساس وخت چې حکومتي پولیس یا د حکومت د اوسني حکومت پولیس یا چې په طالبانو یادیږي، دوی د ځوانانو په ویښتانو کې ګوتې وهي، دوی ځوانانو په موبایلونو کې ګوتې وهي، او دوی ډېر وړي وړي مسایل رانیسي او پر ځوانانو باندې تطبیقوي، او ځوانانو ته وایي چې دا ډېر حیاتي مسایل دي، دا ډېر ضروري مسایل دي. او دغه مسایل متاسفانه سي تر ډېره د افغاني ټولنې په قبیلوي او زړو دودونو فرهنګ کې ریښه لري. په دې معنی چې ځوان مشران په ځوانانو باندې هغه شیان د ارزښتونو په توګه مني، تپي په ځوانانو مجبوروي چې ورسره وي، مني چې هغه قبیلوي فرهنګ څخه راختل شوی دی، هغه د اوسني تمدن، د اوسنیو پرمختګونو، د اوسنیو علمي انکشافاتو سره اصلا سمون نه خوري، چې دا د ټولنې سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د ځوان سره کومک نه کوي، دا متاسفانه د مشر سره کومک نه کوي، او دا په مجموع کې ټولنه، کورنۍ او هیواد داسې یو طرف ته بیایي چې د اصلا څوک توقع نه کوي، یو ښه راتلونکی نه دی. متاسفانه چې بیا هم د یو بد راتلونکي په لور باندې دوی په ناخداګاه ډول باندې ځوانان رهبري کوي.
مننه. اریوبی صاحب تاسو په کابل کې اوسئ، که په دې اړه راته ووایئ چې خپله له دغسې مسایلو سره مخ شوی چې فکر کوي هغه ستا په شخصي ژوند کې مداخله ده، که چیرې دغسې څه شوي په تا یې خپله څه تاثیر کړی؟ اریوبی صاحب ستاسو غږ پرې پرې کېږي، متاسفانه موږ ستاسو غږ اوس یو څه سم شو، مهرباني وکړئ.
مخکې هم پنتون ته د عمل بالمعروف والا راغلی و، دوی دغه غوښتنه خلکو ته کوله چې تاسې ګیرې پرېږدئ، تاسې له نجونو سره په پنتون ساحه کې مه ودرېږئ، ویښتان چې دي دغه کم کوي، او په دې شیانو کې خبرې خلکو ته توصیه یې وکړله. زما په اند دغه هسې جزئي مسایل دي چې دوی دغه کارونه کوي، او په ځینې ویډیوګانې او په ځینو هغه کې په ټولنیز رسنیو کې مو چې موږ ولیدل، ځینې هلکانې را درولي وو چې په دې سړک پر غاړه ورباندې د سر ویښتان خري، ورته وایي چې ویښتان کم کړه، او دغه خبرې ورته کوي. خو حکومت باید که امر بالمعروف کوي، باید هغه شیانو کې باید وکړي چې هغه مهم وي. چیرې پرېښودل په دې مونږ او تاسې ټوله پوهېږو چې دا سنت عمل ده، مونږ تاسې باید مسلمان یې دا عمل وکړو. خو که چېرې مونږ او تاسې په اوسني وخت کې که ګیرې پرېږدو هم مشکل مونږ ته جوړ شوي دی، او که نه پرېږدو هم مشکل راته جوړ شوي. که پرېږدي مونږ باندې د داعش او د نورو ډلو فکر کوي، او که نه پرېږدو بیا مونږ دلته د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت کارکوونکي مونږ ته وایي تاسې ولې ګیرې خرئ. مونږ دلته اوس دوکې حیران پاتې یو چې مونږ څه وکړو. نو حکومت باید دې جزئي مسایلو ته توجه ونه کړي، هغه مهم مسایل چې دي هغوی ته باید توجه وکړي. ځکه چې په دې سره که چېرې په ګیرو سره هېواد جوړېدلی، نو زمونږ او تاسې په فکر سره هندوان او سیکان چې دي هغه ټول ښې ګیرې پرېښودلي دي، هغو خپل دنونه حیات وسولي دي. په دې شیانو باندې هېڅ وخت دپاره نه کېږي، باید دا کارونه دوی ونه کړي. بله مهمه مسله دغه ده چې دوی
مهرباني اریوبی صاحب تاسې خپلې خبرې.
بله مهمه مسله دغه ده، دغه مهمه مسله ده چې دوی اوس په لاره کې ځوانان چې کله کوم ځای ته سفر کوي، دروي ټلیفون ترې اخلي، کله چې وګوري چې ده سره سندرې یا غیر اخلاقي شیان موجود دي، ورته وایي چې دغه شیان تاسې پاکړئ، سندرې په اسلام کې نشته، دي تاسې ولې اورئ. نو زما په اند د موبایل چک کول دا د یو کس په شخصي ژوند کې ډېره مداخله ده. هر څوک جلا جلا طبیعت لري، نو هغه باید د خپل ذوق علاقې سره هر څه باید وکړي، ځکه باید الله جل جلاله فرمایي چې انسان آزاد پیدا شوی دی، باید آزاد ژوند وکړي. خو اسلام په چوکاټ کې مونږ او تاسې په ټولنه کې تر ډېره خلک خو د اسلام له چوکاټه کارونه نه دي کړي.
مننه اندر صاحب. مخکې عادل صاحب یوه یادونه وکړه، دغه کوم څه چې کېږي یا دا کوم محدودیتونه چې په ځوانانو لګول کېږي، د دې تر شا یعنی ډېر هغه کلتوري مسایل پراته دي. ستاسو په نظر یعنی دلته دا کوم محدودیتونه چې لګول کېږي، آیا دا د دین له لورې دي؟ واقعا د عادل صاحب چې یادونه وکړه چې نه، دا کلتوري ریښې لري دا محدودیتونه.
زه فکر کوم د عادل صاحب مطلب دا و چې د طالبانو هغه طرز تفکر ته اشاره وه، یعنی هغوی خپل هغوی خپل ځاني دغه همدا دی، ویله په ځوانانو باندې محدودیتونه دومره زیات کلتوري دغه هم نه لري لکه دا اوس چې کوم محدودیتونه پرې باندې لګول کېږي. د عادل صاحب دا خبره مخکې هم وکړه، او دا خبره سره زه ډېر توافق کوم چې رښتیا هم د ځوانانو هغه غوښتنې د پخوا په څېر اوس نه دي، د ځوانانو اړتیاوې هم د پخوا په څېر اوس نه دي، او د ځوانانو تر ډېره بریده هغه معلومات هم د پخوا په څېر اوس نه دي. ډېر شی دوی له ځان دوی ډېر په اسانۍ باندې لکه علماو ته لاسرسی لري، معلومات یې زیات دي، د دین په اړه باندې پوهېږي، د خپل ځان د حقوقو په اړه باندې پوهېږي. نو ډېره مسله کلتوري خبره نه ده. زه فکر کوم د عادل صاحب خبره د طالبانو طرز تفکر ته وایي، د طالبانو طرز تفکر همدغه دی. او بل دلته دومره لوی کارونه ست دی نس هغه طالبان خپل لومړیتوبونه وټا کې په ډېرو وړو جزئي مسایلو باندې راخته دي. یوې خوا ته وایي چې دا موږ توصیه کوو، توصیه مو دی خلکو ته د دغو چارو توصیه کوو، خو بلې خوا ته یو څوک په دې باندې ترټي تهدیدوي وهي. نو که توصیه یې توصیه خو همدا کافي ده چې ویلې کې په یو بل بورډ باندې وزړه وی اعلامیه په شکل باندې صادر کې، یعنی په یو ډول نه یو ډول د خلکو تر غوغو پورې ورور سه سدا ښه کار دی او دا وکي او دا بد کار دی دا مکه وي. نو دا ست دي سړک په سر باندې ورته درېږي، دا ست دي یو چا دی دیوی دیو دی مثلا دی وېختانو دی دغه لپ خاطر باندې چې وېختان دی مناسب نه دی پری هي هغه سړک په سر باندې ورکمې او په سر کې دی خینچو را چولی، دا نه لومړیتوب دی او نه دغه حل لار دی. او زه فکر نه کوم چې دا د کلتوري مسله وي.
مننه عادل صاحب. لکه څنګه چې اندر صاحب هم یادونه وکړله، کله چې دغه سی څه کیږي ستاسو په نظر پایلې به څه وي؟ یعنی کله چې ځوانان را درول کیږي یا هغه مسایل د دوی مهم کیږي، مداخله پکې کیږي چې دوی شخصي ژوند په دایره کې بولي، خپل ازادي بولي، که دغه حقونه ترې اخیستل کیږي یا د محدودیتونه پرې لګول کیږي، نو پایلې به څه وي؟
یو مسله غواړم یادونه وکړم، هغه دا ده چې ما مخکې یادونه وکړه چې دا د قبیلوي کلتور کې ریښه لري. ما نه دي ویلي چې افغاني کلتور، یعنی اوسنی او رښتینی او متمدنه او دینی افغاني کلتور چې دی، ویلي چې دا مسایلو باندې ټینګار ناسم کار دی. یوازې کله چې یو پلار هم راولاړېږي په ماشومانو یا په خپل اولادونو باندې یا په ځوانانو باندې داسې شیان ورته پیت شي، هغه د اوسنۍ ټولنې دود نه وي، دستور نه وي، ارزښت نه وي، فقط پخواني او قبیلوي فکر ولري، بیا هغوی په خپلو ځوانانو باندې کوي. خوشبختانه باید ووایم چې اوس د افغانانو اوسنی کلتور دا قبیلوي نه دی. یوازې لږ شمېر خلک په افغانستان کې دي چې هغو په غواړي قبیلوي کلتور ته لمن ووهي او قبیلوي کلتور ته ملي جامه ور واغوندي. دا د خوشبختۍ خبره ده چې موږ یو قبیلوي کلتور څخه د تلو په حالت کې یو. ستاسو د ځواب په ارتباط باید ووایم، که چیرې حکومت د خلکو په شخصي ژوند کې یا د خلکو په شخصي حریم باندې تجاوز ته د پای ټکی کېږدي او خپل ټول ځواکونه او مکمل وزارت او حتی وزارتونه دې ته ځانګړي کړي چې په کوچنیو مسایلو باندې بوخت سي، زما په نظر هغه واټن چې اوس د خلکو او د حکومت ترمنځ موجود دی دا به څو چنده زیات سي، چې دا بیا د نظام پاشل کېدو ته لاره هواروي. یو ځل بیا موږ له داسې حالت سره مخ کېږو چې نوی نظام به وي او خلک بیا در په در او خاک په سره وي، لکه څرنګه چې اوس دي تر دې هم ډېر خراب. زه فکر کوم بله پایله پیدا وي د دې کار چې ځوانان به پرې پوه شي چې موږ په دې ټولنه کې نه در کېږو، زموږ در ته در نه ویل کېږي، زموږ ضرورت ته ضرورت نه ویل کېږي، زموږ فرمایشونو ته فرمایش نه ویل کېږي، او زموږ کړنې کفري ګڼل کېږي، ناسمې ګڼل کېږي. یعنی دوی وایي خی موږ بد خلک یو، ترحال کې چې دوی پوهېږي چې بد خلک نه یو. دلته به چې د ځوانانو تېښته به ډېره زیاته سي چې بیا به یې نه دوی کنټرولولی سي، نه به یې کورنۍ کنټرولولی سي، نه به یې دنیا کنټرولولی سي، یعنې د مهاجرت یو کړکېچ او بحران به رامنځته سي. زه فکر کوم په افغاني ټولنه کې به په دې سره بېګانتوب ډېر زیات سي، وخت چې ډېر هغه څه چې مطلق اکثر ځوانان یې کوي او دا بد ګڼل کېږي، ځوانان په یو ډول داسې احساس کوي چې موږ په یو پردۍ ټولنه کې ژوند کوو. یعنی هغه څه چې موږ په هغه اساس ژوند کوو دا ټول بد ګڼل کېږي، دا ټول نفي کېږي، دا ټول له امله موږ جزای کېږو، موږ ته توهین کېږي، موږ ته سپکاوی کېږي. ځوانان فکر کوي چې والله زه باید ځان ته یوه بله ټولنه پیدا کړم، او داسې احساس کوي چې په پردۍ ټولنه کې دی. او تاسو پوهېږئ چې کله ځوانانو د بېګانتوب احساس وکړ د علمي پلوه، دوی له ډول ډول رواني تکلیفونو سره مخ کېږي چې د دوی آزار او د دوی مسؤلیت به بیا د اوسني حاکمې کړۍ په غاړه باندې وي. بله تر ټولو خطرناکه او بده پایله چې دا شیان لرلی سي هغه دا دی چې افغانستان
لپرمختګ خمنه کوي په دې معنی چې اجازه نه ورکوي حکومتي چارواکي حکومتي پولیس او وزارتونه په یو څه باندې پوه شي چې هغه اساسي دي او هغه د هیواد د خلکو د پرمختګ لامل ګرځي. او غټ 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 بل توانې دا دی چې همې اوس احساسولی سو او همې په راتلونکي کې هغه دا ده چې دغه ډول مسایل د رسنیو او د نړۍ لپاره په ګرمو موضوعاتو باندې بدلېږي چې نړۍ بیا نو په حکومت باور نه شي کولی. هغه وایي چې پخوانی حکومت په فساد کې اول سو فساد یې کوو اوسنی حکومت په دې ساده توپ کې اول سو په داسې کوچنی کوچنی مسایلو کې لګیا دی. د دې هیواد ته که پیسې هم ورکړو په دې لګوي چې عسکر ته ووایي چې دا پیسې په دې ولګوي چې هله ګیرې مو که غټې کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي چل امامونه بند کوي د ښځنه دا پیسې په دې باندې ولګوي چې دغه د مساج د کې چې ورته وایي دغه بند کوي دا پیسې په دې باندې ولګوي چې خځې داسې سي خځې موټر کې کېننی. یعنی دنیا بیا وایي چې دوی ته که موږ پیسې هم ورکړو په ډېرو نااړینو مسایلو باندې دوی پیسې لګوي په هغه څه یې لګوي چې دوی غواړي. له همدې امله زما یوه ډېره مهمه مشوره هغه دا دی چې امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت او په مجموع کې حکومت یو لیست د لومړیتوبونو جوړ کړي چې کوم مسایل ډېر خطرناک دي ډېر خطرناک او ډېر مضر دي. دا بیا د جاهد علماو له نظره تیر کړي. جاهد علما په دې معنی چې هغه په رښتینې معنا جاهد وي چې دا اوږد بحث دی. دومه مسله دا دی چې حکومت د عادي علماو ته دا حق نه ورکوي چې لومړیتوبونه مشخص کړي په خلکو باندې تحمیل کړي. بله مسله چې زه غواړم حکومت په دې ارتباط ورکړم هغه دا ده چې حکومتیان طالبان دوی باید خپل معلومات اپډیټ کړي خپل ذهنونه باید اپډیټ کړي. خلک د 15 کاله شل کاله مخکې خلک نه دي او نه د شل کاله 15 کاله مخکې د کومو معلوماتو لرونکي دي. نو دوی سپینې خبرې باید وکړي داسې نه چې مشران وایي چې موږ یوازې مشورې کوو لکه څرنګه چې مخکې زموږ عربي صاحب ورته وویل. دوی وایي چې موږ صرف خلکو ته توصیه کوو بیا عسکر چې په ډېره جذبه باندې دي او ډېر متشدد دي هغه بیا د دوی دغه توصیې په داسې یو ډول عملي کوي چې هغه بیخي مطلق توهین وي.
مننه عادل صاحب. اریوبي صاحب تاسو مخکې یادونه وکړه او عادل صاحب هم وویل چې که دغه سې څه روان وي کېدای شي ځوانان هڅه وکړي چې وطن پرېږدي یوه بله خوا لاړ شي هلته چې له هغوی نه دغه وړې وړې ازادۍ نه اخیستل کېږي. تاسو خپله چې له ځوانانو سره ګورئ ملګري دوستان ټولګیوال مو دي د دغه وضعیت په اړه د هغوی تاثر څه دی څه وایي کله چې له دغسې مسایلو سره مخ شوي دي؟
واقعاً دلته ځوانان چې دغه مسایلو سره مخ شوي دي هغوی ټول په دې اند دي چې خپل وطن پرېږدي تر څو نورو هېوادونو ته لاړ شي ځکه چې دغه جزي مسایل دوی اصلي ازادي اخیستلو په معنا ده. شخصا ما چې ډېر ځوانان زما همصنفیان چې موجود دي هغه تقریبا یو څلوېښت فیصده غواړي چې کله چې دغه څو ورځې تقریبا تېرې شنبې په ورځې چې کوم دغه نفر راغلی او دغه توصیه دغه خبرې چې وکړل د خیر ورځې را په دې خوا څلوېښت فیصده همصنفیان دې ته اماده دي تر څو هر ډول شرایط کوي او که نه وي خپل هېواد پرېږدي او د تحصیل نیمګړی همداسې پاتې شي. زما په اند دوی اوس په دې ټولنه افغاني ټولنه کې چې دوی ستا په زړونو کې ځای نه لري همدې جزي مسایلو باندې غواړي چې خلکو زړونو کې ځای پیدا کړي. دا د زړونو کې د ځای پیدا کولو یو لاره نه ده بلکې دا خلک نور هم نفرت او کرکه ورته کوي. شخصا ځوانان ځکه چې ځوانان شل کاله چې دي هغوی ازادي لیدلې ده هر څه شي موجود وو. که موږ او تاسو فکر وکړو تاسو ته شخصا ډېره معلومه وه چې افغانستان کې په دې شلو کالونو کې ډېره ازادي موجوده وه نسبت ګاونډیو همسایو هېوادونو ته. که چېرې اوس ته په یوې میاشتې دوه میاشتې کې له ځوانانو څخه دغه ازادي اخلي ځوانان په قید کې راولي واقعا دغه له ځوانانو سره جفا ده. دا د ځوان ولس سره جفا ده ځکه موږ او تاسې په افغاني ټولنه کې تقریبا 50% څخه زیات ځوانان کوي. دغه ځوانان چې موږ او تاسې له لاسه ورکړو نو موږ دوی به بیا له سختې بشري قوې له نشتون سره مخامخ کېږي. نو باید دوی دا جزئی مسائل لمنځه یوسي او دې ته زیاته توجه نه کړي. تېر مېلمه په خبره زه دا تاییدوم چې دوی باید علما راټول کړي تر څو هغه د مهم اولیت لري هغو شیانو لیست برابر کړي. که چېرې دوی دا کار وکړي هغه اولي شیانو ته اولیت ورکړي، نو زه فکر کوم چې ځوانان به هم له ازادۍ څخه نه محروم کېږي او خلکو ته به دا یو هغه پیدا احساس به ورته پیدا شي چې مونږ ته د ازادۍ حق نه اخیستل کېږي. خو زما په اند ځوانان شخصا اوس دلته چې د نجونو برخه چې دا خواله دی هغه څخه ډېره متاثره شوې ده. کوم حالات یې اوس دوی روان کړی ده، ځکه چې په څو اونۍ مخکې دوی یو اخطار ورکړلو چې تاسې باید نجونې پوهنتون ته ځي، وظیفې ته ځي، تاسې باید خپل یو نفر ځان سره ولرئ، یو ورور وي، یو پلار وي، یو وریره وي، تر څو هغه له ځان سره لاړ شي. ما یوه داسې صحنه ولیدله چې څو اونۍ وړاندې چې کله بیا یو ځای ته تللو یوې راډیو ته، هلته بیا یو خبریال ورته وایي چې زه خو ورور نه لرم، زما ورور وظیفه لري، نو زه څه وکړم چې ما سره ورور لاړ شي وظیفې ته را ورځه، هغه خو هم وظیفه لري. بیا دغه حکومتي چارواکی ورته وایي چې ته باید ځان ته نفر پیدا کړي، که دغه کار دې ونه کړل نو وظیفه له لاسه ورکوي. نو زما په اند دغه خو ډېر غلط کار ده چې یو څوک د خپل هغه دپاره یوې ناشونې غوښتنې دپاره چې دغه ناممکنه وي خپله وظیفه له لاسه ورکوي، خو باید دغه کارونه ونه کړي، ځکه چې دا دومره اولیت نه لري.
مننه اندر صاحب. لکه څنګه چې اریوبی صاحب او عادل صاحب یادونه وکړه چې محدودیتونه لګول هغه هم په ډیرو جزئي مسایلو کې دې ښه پایلې ونه لري، کله چې پایلې ښه نه دي نو ولې بیا هم ټینګار دومره ډیر پرې کیږي؟
نو طبیعي خبره ده اوس سړی به د طالبانو کومې چارې ته ووایي چې کومه چاره ښه نه ده. دوی په د ژوند په یوه د سیستم او د ژوند په یوه برخه کې هم لومړیتوبونه نه دي پېژندلي. د ځوانانو په تربیه کې یا د ځوانانو په د رویه یا د بد رویه او د بد سلوک په بدلون کې لاره همدغه نه ده. دین په انسان په دې باندې نه مامور کوي چې ته د یو چا د اخلاقو د سمولو لپاره په هغه پسې کونج په کونج وګرځه او د هغه هره بدي را پیدا کړه. قرآن کریم صریح آیات دی، بسم الله، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، آیات کریمه اوږد دی، زه یوازې دغه ولا تجسسو لفظ را اخلم. ولا تجسسو الله تعالی وایي ستاسو په یو چا پسې تجسس مه کوئ، یعنی په هغه پسې به دومره ګرځې نه چې ته ودر د هغه ګناه را پیدا کړي. ګناه سه الله تعالی د الله تعالی په وړاندې باندې سرغړونه هغه الله تعالی ورسره پوه سه او د هغه عفو ورسره پوه سه او بښنه ورسره پوه سه. ته به یې د خلکو په وړاندې باندې د هغه پرده نه لرې کوې، د هغه پرده به نه ځینې اخلي.
نو
اورم زما غږ
او مهرباني وکړئ اوس مو غږ راغی، مهرباني.
زه نه پیګم سیمه خبره تر کومه ځایه پورې واورېدل شو.
ما ویل چې خبره مو تر دې ځایه وکړه چې تجسس ما کوي په یو چا.
ما 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 ویل کنه چې د طالبانو طالبان په یو چاره کې هم لومړیتوب نه پیژني. د ځوانانو په اړه باندې، د هغوی د تربیه په اړه باندې، حتی د مطلق د ټولنې په اړه باندې الله جل جلاله شنو وایي ستاسو په یو چا پسې تجسس نه کوي. که د یو د الله تعالی نه فرمانی یا یو ګناه کوي، هغه د الله تعالی په وړاندې باندې کوي، د هغه د عفو او د بخښنې او د نه بخښنې هغه پرېکړه وروستۍ پرېکړه له الله تعالی سره ده. ته یوازې من حیث که امر بالمعروف یې او که هر څوک یې، ته یوازې په دې باندې معمول یې چې هغه ته نیکه لار ور وښیې، ورته ووایه چې دا کار مه کوه. البته تجسس بیخي نه شي پسې کولی چې په هغه پسې ګرځي او په هغه پسې د څراغ اخیستی او شاوخوا پسې ګرځي چې ته ودرده چېرته ګناه کوي. دا نسته، دا حتی دا دغه دی، دا مطلق ناروا دی. د قرآن کریم د همدغه صریح نهی په اړه باندې چې تاسو تجسس مه کوئ په دې اړه باندې، دا د ټولنې نه داسې ټولنه ښې خواته پیایي، بلکې دا هغه کار دی چې ټولنه په بده باندې اړوي. تاسې په یو چا پسې همیشه ګرځې، تاسې په یو چا باندې همیشه ټینګار کوي، د یو کار اغه سیدا باندې کې دا باندې کې اغه په لوی لاس باندې دې ته وادار کوي چې اغه کار وکي. په عربي کې یو متل دی، ان الناس حريص في مامونيا، خلق دي اغس په اړه باندې ډېر حريص تستي ځنې منی کوي. نو تاسې د ډېرو وړو مسایلو په وړاندې باندې دومره جدیت وکړئ، د ځوانانو یا د دغې ټولنې په لوی لاس باندې هغه کارو ته ورپام کوي. نو طالبان باید په هر څه کې لومړیتوبونه مراد کړي، د ځوانانو په تربیه کې، د ځوانانو په اخلاقو کې، د ځوانانو په سمون او رغون کې. دا مسله ډېره مهمه ده، ځکه چې ځوانان د هرې ټولنې هغه د ملا تیر دی. نو که هغه خدای مکړه موږ له یو داسې حالت سره مخامخ کو، یعنی له یو داسې ژوند سره مخامخ کو، له داسې تنګي سره مخامخ کو، د هغې د شخصي حریم کې دومره ورننوځو چې هغه مجبور سي خپل کور پرېږدي، لکه مخکې ورور سي وویل چې هغه یا خپل کور پرېږدي، یا خپل کلی پرېږدي، یا خپله سیمه پرېږدي، او بل ځای ته ولاړ سي، یا خپل هیواد پرېږدي. دا نو ستره ستونزه ده او نه جبرانېدونکې ستونزه ده.
مننه عادل صاحب. جوشی حکومت ولی تا یا عامه خدمتونو ته چې باید حکومت له لوري وړاندې سي، نو ستاسو په نظر دلته ځوانانو په حق کې کوم مسایل ډېر زیات لومړیتوب لري چې هغو ته توجه وسي؟
ما په واده ستاسو پوښتنې وروستۍ برخه واورېدله چې لومړیتوبونه چې دي باید ورته توجه وسي.
همدا پوښتنه مو وکړله چې مخکې یادونه وشوه چې دا لومړیتوب نه دی چې د چا په شخصي ژوند کې د مداخله وشي، چې دا لومړیتوب نه دی. نو لومړیتوب څه دی؟ کومو مسایلو ته باید پام وشي چې ځوانان په خپل وطن کې پاتې شي، زده کړې وکړي او کار وکړي؟
زه فکر کوم په اوسني حالت کې لومړیتوب دا دی چې حکومت ورباندې کار وکړي چې ځوانان سخت ناهیلي شوي دي، یو انقلاب ورباندې تیر شوی دی. دوی ته هیله ورکول یو له لومړیتوبونو څخه دی، که لومړی لومړیتوب نه وي، اول لومړیتوب نه وي. اساسي لومړیتوب دا دی چې خلک د بل هر وخت په نسبت په تېرو شلو کلونو کې ډېر وږي دي، خلک ډوډۍ نه لري. د خلکو ته د ډوډۍ په، ځوانانو ته، ټولو ته د ډوډۍ په پیدا کولو باندې باید فوکس وسي. دریم لومړیتوب چې زما په نظر ډېر مهم دی، هغه د زده کړو ته دی، چې په زده کړو، په تحصیل، په تعلیم باندې باید تمرکز او فوکس وسي. څلورم څه چې زه غواړم چې باید لومړیتوب وي، هغه کار دی، دنده دی، وظیفه دی. ډېری خلک بیکاره دي چې له بیکاري نه بلا نور مصیبتونه، تکلیفونه پیدا کېږي، ټولنیزې ناخوالې پیدا کېږي. حکومت ته بل مهم لومړیتوب زه فکر کوم هغه دا دی چې له نړۍ سره په ګټور تعامل باندې فکر وکړي، د خلکو ترمنځ مینې، محبت، د فضا، د خلکو، د دولت ترمنځ سره رامنځته کړي، خلکو ته رښتینی تربیه ورکړي، خلکو ته د نفس د تزکیې په اړه رښتینی له مینې ډک درسونه ورکړي. قوانین باید مشخص سي، او د قوانینو په تطبیق باندې باید ډېر فکر او ډېر غور وسي. او د حکومت یا د امارت او د خلکو ترمنځ د واټن پر کمولو باندې په اوسنۍ حالت کې باید فکر وسي. اقتصادي پیاوړتیا، علمي پیاوړتیا، د ټولنیزې بیداری په طرف باندې هڅې، او همدارنګه هغه څه چې افغانستان د یو افغان ځوان له یو امریکایي، له یو جرمني، له یو پاکستاني ځوان سره سیال کوي، په دغو مسایلو باندې زه فکر کوم چې باید تاکید وسي. او یو غټ لیست نور لومړیتوبونه چې د ګډې مشورې په نتیجه کې موږ دغه د لومړیتوبونو لیست چمتو کولی شو، چې دا یو څو نمونې بېلګې وي چې ما راوړل، چې دې ته غټو غټو مشورو ته ضرورت دی چې د حکومت لخوا نه یو د لومړیتوبونو لیست باید چمتو شي. اول لومړیتوب، دوهم لومړیتوب، لسم لومړیتوب، دا چه دی؟ زه فکر کوم په دا چې ولې طالبان یا حکومتیان دا کارونه کوي، یو علت دا دی چې متاسفانه باید ووایم چې د اهلیت نشتوالی دی. عادي سربازان د طالبانو دوی بې زغمه دي، دوی ته د زغم درسونه نه دي ورکول شوي. دوی ته یوازې څو شیان ښودل شوي دي چې دا دی، هغه د هغه مسایل ته اشاره نه کوم، خو د زغم درسونه نه دي ورکول شوي. د نرمۍ، د یو بل د منلو، د حکمت له لارې د خلکو د بدلون درسونه نه دي ورکول شوي. هغوی خپله مشرانو دوی په لومړیتوبونه نه دي پرې کړي چې ځوانانو، سربازانو، تاسو جذباتي خلک یا لکه څنګه چې د نورو حکومتونو ځوانان جذباتي وي په دغه شو باندې ډیر ټینګار مکوي، په دغه څه باندې ډیر ټینګار وکړي. د مهمو کارونو نشتوالی دی چې کچیر دوی دغه لومړیتوبونه درلودلی په دغو شیانو باندې وخت نه ضایع کو. او زه فکر کوم دوی د دغه کار له خطرناکو پایلو نه دي خبر، دوی غافل ګیره دي. لکه څنګه چې پخوانی حکومت غافل و چې دغه فساد به د دې نظام سقوط کړي، پخوانی نظام هم فساد سقوط کړ او اوسنی نظام هم ځینې هغه کارونه چې هغه متاسفانه چې دوی نه کوي چې باید وي کوي، او ځینې هغه کارونه چې دوی کوي باید وي نه کوي، دغه شیانو له امله به ده زه فکر کوم سقوط کېږي. دوی باید د حکمت نه پریشانه کې کار واخلي، دوی باید له پوهې نه کار واخلي، دوی باید د زغم نه کار واخلي، او دوی باید د ولس سره د پراخو مشورو یو شبکه باید رامنځته کړي زه فکر کوم.
مننه اریوبی صاحب، د یو ځوان په توګه ستاسو غوښتنه څه ده کله چې دغسې مسایل رامنځته کېږي له حکومت څخه تاسو څه غواړئ چې څه باید وکړي؟
زما شخصا زما په نظر زما له حکومت څخه غوښتنه دغه ده چې لوی حکومت څخه چې دوی باید اوسنۍ کومه فرصت روانه کړې له دې څخه باید لاس واخلي. دوی باید ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، دوی باید دغه ځوانان د بشري نیرو په توګه دلته په کار باندې وګماري. که چیرې دوی ځوانانو ته د کار زمینه برابره کړي، برابره کړله، نو ځوانان بیا مجبوریږي چې دوی فکر نسبتا یو څه ومني. خو که چیرې دوی ته د کار زمینه نه برابروي او دوی باندې په زور او جبر سره دغه کارونه عملي کوي، نو د عادل صاحب خبره دوی د دې ناوړه پایلو څخه خبره نه دي. او ځوانان هغه څوک دي چې دولتونه امپراتورۍ خرڅ له منځه وړلی شي، او خو که چیرې دوی دغه کار وکړي نو زه په ډاډ سره درته ویلی شم لکه څنګه چې تېر نظام له منځه لاړلو همدغه نظام به هم د تېر نظامونو په څېر له منځه ځي. شخصا یو حکومت نه ده چې خلکو په شخصي ژوند کې مداخله کوي. ځینې داسې موارد ما تر سترګو شوي دي چې مثلا په مکتبونو کې استادان هم دغه کارونه کوي، د خلکو په ژوند کې مداخله کوي. هغه تقریبا اته کاله وړاندې یو داسې صحنې سره مخامخ شولو چې یو استاد هلک ته وویل چې ته ولې ویښتان زیات کښدلي دي، نو هلک یې تقریبا چې مکتب رخصت شلو یو ساعت وروسته چې خبر شولو هلک ځان وژلی و. یا استاد به دې کورنۍ ته هېڅ جواب نه درلودلی چې کاش ما دغه خبره نه وای چې هلک ته کړي. نو نه یوازې په حکومت دغه کارونه کوي، بلکې په مکتبونو کې شخصا په لرې اطرافو سیمو کې استادان هم اوس په یوویشتمې په دې پیړۍ کې هم دوی داسې کارونه کوي چې هلکانو ته وایي چې طالباس دغسې ده، ستا ویښتان دغسې دي، تا ږیره داسې ده. او باید حکومت او استادان هر څوک چې دي د خلکو په شخصي ژوند کې باید مداخله ونه کړي. خو حکومت کله بیا هم دغه یوه غوښتنه ده د یو ځوان په صفت چې راځئ مونږ او تاسې د خپل هېواد د آبادۍ لپاره کار وکړو، نه د ږیرو پرېښودلو لپاره، نه د سر د ویښتانو د کمولو دپاره، نه د موسیقي د اورېدلو لپاره، نه په یو ځای کې د خلکو سره ودرېدلو لپاره. مثلا یو څوک به یو چا ته اړتیا لري چې خپل مشکل حل کړي، نو دوی ورته وایي چې تاسې دغه ځای کې مه درېږئ. خو اصلا ادب به یو وي، خو دوی فکر چې دا داسې لنډ فکر لري، باید دوی د پراخه فکر ولري. د عادل صاحب خبره دوی زغم نه لري، خو زما په اند چې دوی زغم نه لري باید داسې کسانو ته اول هېڅکله وظیفه ورنه کړلی شي، همدغه وظیفه چې دوی پر مخ وړي. ځکه که چېرې دوی زغم نه لري نو نورو ته به څه زغم ور وښایي، نورو ته به څه توصیه وکړي. که چېرې دوی زغم لرلی، اخلاق لرلی، خر او یی کولای شلی، نور خلکو ته به هم د ښه اخلاقو له طریقه لارښوونه به یې کړې وه. خو دوی باید له خلکو سره ښه چلند وکړي، د خلکو زړونه ځان ته لاسته راوړي. ځکه تقریبا د پنځه میاشتې څه کم پنځه میاشتې او دوه ورځې کم پنځه میاشتې پوره کېږي، په دې کې داسې صحنو سره مخامخ شلو په کابل کې شخصا چې ها هېڅ ته لیدلو نه دي، هېڅ ته ویلو نه دي، ځکه چې د دوی د حکومت له طریقه داسې کارونه کېږي. دوی اوس پورې د حکومت د اصولو باندې هم نه پوهېږي چې ځینې داسې کړنې ترسره کوي چې هغه هېڅ وخت دپاره د حکومت د اصول نه وي.
مننه د خبرونې پروسه شی بو کې په دې بحث وکړو چې د حل لار څه ده. اندر صاحب لتا سي هم دا پوښتنه کوو چې څه کول پکار دي چې زموږ دغه بحث نور له جامو او له شخصي سلیقې او سټایل څخه نور راووځي. دا د یو چا شخصي حق وبولو چې څه ډول جامې اغوندي، څه ډول بوټان اغوندي، څه ډول ویښتان پرېږدي، څه ډول خپل ظاهر جوړوي، یعنی څنګه کېدای شي چې دا زموږ خبرې له دې راووځي او یوازې په هغه صورت کې کېدای شي د یو چا خبره یا کړنه نقد شي یا بحث پې وشي چې هغه کله ټولنې ته ضرر رسوي یا ګټه رسوي.
خپل داخلي انسجام ته اړتیا ده چې هغوی خپله منسجم سي او له طالبانو نه دا وغواړي چې هغه مسایل چې هغه د یو چا په ځوانانو په شخصیت پورې مربوط دي نو لطفا هغوی دې په دې باندې ډېر ټینګار نه کوي. داسې ټینګار چې هغه د ځوانانو د خدای مکړه د یا د پانتون د پرېښودلو یا د مکتب د پرېښودلو یا د کلي د پرېښودلو سبب سي یا د هېواد د پرېښودلو سبب سي. یو خو د ځوانانو هغه داخلي انسجام ته ډېره اړتیا ده چې دا ځوانان په فردي لحاظ باندې شاید دا خبره دومره تاثیر ونه لري لکه په اجتماعي لحاظ باندې. بلې خوا ته د طالبانو مشرانو ته پکار دي چې کشران خپلو کشرانو ته ووایي چې په هغو مسایلو باندې چې هغه لومړیتوبونه نه دي په هغو مسایلو باندې داسې تمرکز کول چې هغه ځوانان دي دې په ځای چې ته یې د رغونه او سمون خوا ته بوځې بلکې ته یې دغه کوې، یعنې ته هغه زړماتي کوې په هر دغه کیسې وي که هغه په تعلیمي بخش کې او که په غیر تعلیمي بخش کې، یعنی په هر بخش کې هغه زړماتې کېږي هغه له خپل کار پرېږدي. نو د طالبانو مشرانو ته دا پکار دی چې هغه په دې اړه باندې ډېر واضح څرګندونې ولري او په دې اړه باندې ډېر واضح ووایي چې ځوانان چې د هرې ټولنې د ملا تیر جوړوي باید زړماتې نه سي په ډېرو وړو مسایلو باندې. بلې خوا ته د ځوانانو هغه لومړیتوبونه سي مخکې عادل صاحب هم ورته اشاره وکړه هغه لومړیتوبونه سي په نظر کې ونیسي نو دغه وړې واړه مسایل ځینې لري کېږي. بله خبره دا ده چې طالبان باید ځوانانو ته په دغه نظام کې دغه نظام دا د طالبانو باوجود چې طالبانو تر اوسه پورې نظام نه دی زه نظام نه ورته وایم، طالبان دغه له دوی له طالبانو سره د کار دا هر څه روانه کیسه سي جوړه کړې ده، یعنی دغه ځوانانو ته د مالکیت احساس ورکړي چې هغوی ورته ستاسو افغانستان آینده یاست. په دې ډول باندې ځوانان هر ځای تهدید کېږي او هر ځای په ډېرو وړو مسایلو باندې هغه له د هغوی شخصي مسایلو کې تدخل کېږي. دا نهایت ځورونکي ده او دغه ځوانان د خپل وطن د خپل کلي د خپل پوهنتون یعنی په افغانستان کې په ژوند باندې بې باوره کېږي او دلته د هېواد هغه د نه مالکیت احساس کوي او دا لوی ستونزه ده.
یوه خبره اندر صاحب چې د امر بالمعروف ادارې ویلي چې دوی غواړي خپل چک پوینټونه ډېر کړي د دې لپاره چې خلکو ته توصیه وکړي، تاسو مخکې ویل چې دا باید نه وي، نو په دغه صورت کې څه کول پکار وي؟
زه بخښنه غواړم، اصلا د چک پوینټونو ډېرېدل او چک پوینټ باندې توصیه نه کیږي. معمولا تاسو چاته د یو نیک کار دعوت ورکوي، ورد امر بالمعروف او نهی عن المنکر دا خپل اسالیب او لارې طریقې لري. چک پوینټ باندې ستاسو یو موټر درې، معمولا چک پوینټ خو موټر درېږي، ځکه عام خلک ته خو ته چک پوینټ نه شي. په موټر کې کدی یو سړی ګیره کم وي او ته د ټولو خلکو له مخه ورته وایي چې دا ګیره دي خخ کاری یو بد کاری یا غدي دغه اسلوب دې صحیح نه، دعوت یا ښې لارې ته بلنه هغه د چک پوینټ باندې نه کیږي او نه چک پوینټ کومه طریقه ده. د ټولنې اصلاح او د اصلاح لارې چارې او د اصلاح ځایونه معلوم دي. مساجد شته دی، پوهنتونونه شته دی، تعلیمي مراکز شته دی، ته هلته باید د دعوت له ټولو هغو طریقو نه کار واخلې لکه په طریقې نه په اسلام کې، یعنې په کوم څه صدر اسلام یا د اسلام لومړی پیر یا صحابه کرام او نبی کریم صلی الله علیه وسلم د ټولنې د رغونو د اصلاح لپاره کارول دي. نبی کریم صلی الله علیه و آله وسلم لخپل صحابه کرام سره لا یعنی له اسلامي امت سره لخپل ورڅر مټولن سره ابدان دغه سیدی تاریخوالی د تشدد لار نه دا ورکړي. د نبی کریم د ډېر اوږد بحث د نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو څوک اسلام ته څنګه را دعوت کړي دي، یو نه کار ته څنګه را دعوت کړي دي، څنګه په اخلاق را دعوت کړي دي، او حتی ایمان د هغه اساسي مسله د څومره په اخلاق را دعوت کړي دي. ایمان ډېره هغه د انسان په انساني ژوند کې تر ټولو اساسي مسله سي نبي کریم صلی الله علیه وسلم د دې لپاره بیست سوی دی. هغه ته یې خلک څومره په نرمۍ باندې را دعوت کړي دي. دا د چیک پوینټونو مسله نه ده، او نه دا په چیک پوینټونو باندې کېږي، او نه ته د عامو خلکو تر مخ د یو ځوان اصلاح کول دا 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 اساسي مسله نه ده، او دا اساسي لاره نه ده، او نه چیک پوینټ د دغو مسایلو د حل لاره.
مننه عادل صاحب. اندر صاحب ویل چې چیک پوینټ او یا هغه څه چې د اوس طالبان کوي دا د حل لار نه ده، او په دې ډول سره ځوانان نه اصلاح کیږي. خو ستاسې نظر څه ده چې داسې نه سي کېدلی، څه باید وشي، بدیلې لارې څه دي؟
بلې، لومړۍ خبره چې زه غواړم وایم ستاسو له ځواب سوال پرته، هغه دا ده چې مونږ کوم نظریات ورکو یا کومې مشورې ورکو، دا د ښه نیت له مخې دي. دا په دې خاطر نه دي چې خدای مکړه مونږ یا په اپوزیسیون کې یا د حکومت ډېر شوقیان یو، نه مو پخواني حکومت کې کار کړی، نه په اوس کې کوو، همیشه مو له نورو لارو خدمتونه کړي. لومړۍ مسله چې د دې ستونزې مخې نیول کېدلی چې فکر کومه هغه دا دی چې لکه مخکې چې ما وویل او اندر صاحب وویل نورو دوستانو چې لومړیتوبونه نشته، وخت چې نه وي ولا بلکه د دې ستونزې مخه تاسو ونیسئ، که څومره موږ وغږیږو، که څومره دوی کوشش وکړي، ځکه لومړیتوب نشته، نقشه نشته چې خلک دوی باید په څه ډول کار وکړي. دومه مسله چې زه غواړم هغه تاسو ته ووایم ملګرو دوستانو، ډېره به ترخه وي دا خبره، فکر کوم نتیجه یې ډېره خوږه ده. هغه دا ده چې د علماو د تصفی کمیسون باید جوړ سي، یعنی عالم او نه عالم باید سره جدا سي، او په همدې برخه کې غواړم دا ووایم چې هغه کسان باید مشخص سي چې د دې صلاحیت لري چې اوامر صادر کړي، او هغه کسان چې د دې وړ نه دي چې اوامر صادر کړي د امر بالمعروف په چوکاټ کې، هغه باید سلبي صلاحیت سي، د هغو نه باید صلاحیت واخیستل سي. بیا وایم چې د علماو د تصفی کمیشن دومره ضرور دی چې حد پې تمام دی. بل څه چې د دې شمخه نیول کېدل سي او رښتینې لارو ته زمینه سازي کېدل سي، هغه دا دی چې دوی باید په دې پوه سي چې د زور له لارې حکومت نه شي کېدلی، په زور کلی نه ړنګېږي، او ځوانان باید اوښدی نه کړي. زه فکر کوم که چیرې دوی د اسلامي اصولو سره سم حکومتولي وکړي او د متمدنو دیموکراتیکو اصولو په چوکاټ کې حکومت وکړي، دغه ستونزې خپل حل کېږي. سربازان یا هغه عادي طالبان چې ټول عمر یې جنګ کړی دی، هغو ډېر ملامت نه دي، ځکه هغوی څوک چې په کوم ډول محیط کې را لوی شي، وی هماغه ډول چلند بیا چې کله خاتم راځي هغه ډول چلند کوي. دوی حق پیدا داسي، دغو سربازانو حق دا دی چې دوی ته باید زغم درسونه ورکول سي، دوی ته باید صبر درسونه ورکول سي، دوی ته باید دا وښودل سي چې اوس د تشدد وخت ختم دی، اوس د زغم فصل پرانستل سو. او که تاسو د ځوانانو غرور ماتوي، د دې پایلې ډېرې خطرناکې دي، هغه ډول چې دوستو ته اشاره وکړه چې هاته تر وژنې پورې باید رسیدل سي. بل څه چې ډیر کومک کولای سي د دغو ستونزو د مخنیوي لپاره، هغه ده چې غیر طالب خلک باید د طالب سپونو ته داخل سي. په دې معنی چې یو لک سرتیری یا عسکر یا پولیس طالبان وي، باید حد اقل یو لک یا 50,000 غیر طالبان ورسره یوځای سي. دا به د دې لامل سي چې هر چیک پوینټ کې متشدد طالب ولاړ، یوال ته غیر طالب مرسره وي، او طالب یا متشدد طالب کار کوي، تبا غیر طالب چې هغه لږ نرم سړی دی، د ټولنې نه منځ سړی دی، په ټولنې کې را لوی سوی دی، هغه یې مخه نیسي. البته زما هدف دا نه دی چې هر طالب متشدد دی، په مجموع کې اکثریت خلک چې جنګونه کړي دي، که هغه د هر حکومت خلک دي، که هغه د پخواني حکومت خلک وو، که هغه د طالب په ډله کې دي، که هغه په امریکایي پوځ کې دي،
دا د علمی نظر د شدی متشدد دی، دوی تشدد کوي، دوی سختی کوي، حتی له خپلو مېرمنو سره بیا دوی د نورو په نسبت ډېره سختي کوي. خلکو ته باید د مالکیت احساس ورکول شي. واقعا چې چک پاینټ یو ډېره مضره لاره ده. چک پاینټ د خلکو د توهین لامل ګرځي. چک پاینټ یو ډېره هزینه لري او ګټه نه لري د حکومت او د خلکو ترمنځ، یا د اوسنۍ ادارې او د خلکو ترمنځ یو ډېر پراخه واټن د رامنځته کېدو لامل ګرځي. چې بیا نتیجه دا دی چې زه بیا وایم متاسفانه متاسفانه چې زه د حکومت د ړنګېدو په هېڅ صورت طرفدار نه یم. خو دا یو د زنګ خطر دی چې دا په دغو کارونو د حکومت د ړنګېدو نښې دي متاسفانه، لکه چې په مخکني حکومت کې فساد د حکومت د ړنګېدو لامل وګرځېده.
ډېره زیاته مننه عادل صاحب. درنو اوریدونکو، د خپرونې د پای شېبې دي له خپلو میلمنو ښاغلي مولانا رحمت الله اندړ، ښاغلي خان ولی عادل او ښاغلي سمیع الله سادات اریوبي څخه ډېره زیاته مننه کوم چې په دې بحث کې راسره ګډون وکړ. د ځوانانو په شخصي ژوند کې مو د مداخلې په اړه خبرې وکړې، او د خپرونې میلمنو دا ویل چې په شخصي ژوند کې مداخلې ښې پایلې نه لري. په کار ده چې د ځوانانو د ښې روزنې لپاره په نورو اساسی لارو چارو غور وشي. لته سه هم ډیره زیاته مننه چې د خبرونه مو تر دې دمه را سره واوري. دا د ازادي رادیو نورې خبرونه در سره واوري. تر بیا مو په پاکه لاس پرم. ښه وخت ولرئ.